به صدمه زدن روح و روان در زنان می شود.
په افغانستان کې ماخام او وبجه شوې پتو شیبو کې زما همکار فرید سیال د ځوان فکر او نیز پروګرام وړاندې کوي. خو پیل د دې سات د خبرونو پر لندیس کو په سیاسي او د سولې په چارو کې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمره د کارلو نن د قطر په پلازمینه د وحکې له یو شمېر خزینه فعالانو او د مدني ټولنو له استازو سره خبرې وکړې. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړو استازو هم ګډون کړی و. دا غونډه وروسته له هغې ترسره شوه چې د میرمن د کارلو په مشرۍ د ملګرو ملتونو د دوحې درېیمه دوه ورځنۍ غونډه چې د طالبانو پلاوي هم پکې ګډون کړی و پرون رسمن پای ته ورسېده. په دغه کې د طالبانو د شپږ کسیز پلاوي مشر او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي سره د اړیکو پر پراختیا او سیمه ییز اتصال خبرې کړي دي. ښاغلی مجاهد په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي دا خبرې په دوحه کې د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په یوه کتنه کې کړې دي. ښاغلی مجاهد دغه راز د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي اسف دورانی او په دوحه کې د دې هیواد له سفیر سره هم د لیدنو کتنو خبر ورکړی دی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په خیبر پښتونخوا کې نه وسله وال وژلې. د پاکستان پوځ پرون په یوه خبر پڼه کې ویل دا کسان د خیبر پښتونخوا په تیراو لکه مروت سیمه کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژلې دي. د خبر پڼې له مخې دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوي چې پکې له وسله والو چاودیدونکو مواد هم لاسته راغلي دي. اوکراین ته د هنګري د هنګری صدر اعظم د لومړي ځل لپاره اوکراین ته په سفر تللی دی. دا وروسته له هغې چې هنګری پرون د جولای له لومړۍ نیټې د اروپایي ټولنې د شورا مشري په غاړه واخیسته. دا سفر چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره پکې د ښاغلي اوربان لیدنه کتنه هم شامله ده. کیفته د لویدیځو هیوادونو د دوامداره پوځي مرستو په اړه د اوربان نیوکو ته په انکتو د پام وړ ګرځېدلې ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام کې ز فريده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت استاسي قرباني یو. له افغانستان د باندې په ځنګړې توګه په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانان په څه بوختي، ولی افغان ځوانان په اروپایي هیوادونو کې په جنې پیښو کې ښکیل ګڼل کیږي. په وروستیو کې په جرمني کې په دریو جنې پیښو کې افغان کډوال چې دلته په جرمني کې میشتي ښکیل ګڼل شوی و. د دې افغانانو جرمونه پر هغو افغانانو چې د قبول لپاره اسناد ورکړي او په کمپونو کې میشتي څاغش کولی شي او کنه. نن د ځوان فکر پروګرام کې پر دې موضوعاتو خبرې کوو. له دې سربېره په دې هم خبرې کوو چې په افغانستان کې هغه افغان ځوانان چې هڅه کوي اروپایي هیوادونو ته ځانونه راورسوي د اروپا څه تصویر له ځان سره لري او په څه فکر او خیال غواړي چې اروپا ته ځانونه راورسوي. له افغانستان هم میلمانه لرو، له جرمني نه هم راسره میلمه شته دی. میلمانه راسره په جرمني کې د کډوالو د حقونو فعال شیبر سلیمی او همدارنګه له افغانستان راسره افغان خبریاله او لیکواله عقیله صدی. تاسو دواړه پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلی. که سره په پروګرام کې شیبر سلیمی وسلی وربشو. شیبر صاحب ته تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. په پیل کې که تاسو ته د جرمني په اړه باندې وایاست، دغه روستۍ دوه میاشتو کې درې قضیې رامنځته شوې چې یو د هغې پولیس وژل و چې وویل شو افغانان پکې ښکیل دي، او هغه پولیس د جرمني پولیس چې و د افغان لوري په قتل ورسېده. له هغې نه وروسته بله پېښه رامنځته شوه چې په هغې کې د افغان وژل هم شامل و، ورسره په څنګ کې په پولیسو باندې برید هم شامل و چې د دې په اړه هم افغانانو باندې اچول شوی و. او له دې وروسته بیا یو بله پېښه رامنځته شوه چې یو افغان کورنۍ خپل لور وژلې وه. او فکر کوي دغه افغان ځوانان چې جرمني ته راغلي دي، دوی څه کاروبار کوي؟ ولې دغه ډول جنایي پیښو کې دوی ښکیل کیږي؟ نوموړی د مصروفیت په اړه راته ووایاست، دوی دلته څه کاروبار کوي؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته ډېر زیاته مننه چې ماته مبالنه راکړله. متاسفانه په دې وروستیو کې په ډېر یو اساس وخت کې دغه پیښې په جرمني کې رامنځته شولې، دغه جنایي جرمونه، او متاسفانه د افغانانو نوم ورسره یاد شو. په داسې وخت کې چې د اروپایي پارلمان ټاکنې هم روانې وې او په ډېر یو اساس مرحله کې دغه جنایي پیښې هم وشوې، او متاسفانه چې ډېره په رسنیو کې دغه موضوع ډېره رامغلله او ډېر دې ته پوښښ ورکړل شو. پخوا هم دغسې پیښې شوې دي، د نورو کمیونټیانو خلک یا د نورو هیوادو خلک هم همدغسې ورته جنایتونه په نه تنها یوازې په جرمني کې بلکې په اکثریت اروپایي هیوادونو کې دغسې جرایم کیږي، حتی په هر هیواد کې کیږي. دا په هر هیواد کې ممکن دی چې جنایي جرمونه هلته کیږي، هغه که د نړۍ هر هیواد وي. اما متاسفانه په دې وروستیو کې چې افغانان کوم جنایي جرمونه وکړل، یعنې داسې نه و چې پخوا هم افغانان داسې یو کار نه و کړی یا په داسې یو څه باندې تورن نه و، اما دا متاسفانه ډېر یو اساس وخت و. او هغه ګوندونه چې دلته د اوسني حکومت پر وړاندې باندې غوښتل چې له دغې فرصتو څخه استفاده وکړي، یو ډول انتخاباتي او یو ډول هغه سیاسي استفاده یې ترې وکړه، او دا یې ډېر د خلکو مخې ته، حتی خصوصا د افغانانو مخې ته دغه مسله ډېره راوستله. او په دې باندې اوسنی حکومت تورن کړه چې دغسې کډوال له افغانستان او ځینو نورو هېوادو څخه راوستلي دي چې دلته جرمونه کوي، او یا هم دې ته ورته نورې پېښې. په جرمني کې ځوانان متاسفانه کډوالي همدغه سیده، هغه میوادوال یا هغه افغانان چې له افغانستان څخه راځي معمولا ځای په درېو کټګوریانو باندې ویشم. مرسته د افغانستان د حکومت له سقوط څخه چې کوم ځوانان له کورنیو سره راغلل، هغه خوشبختانه اکثره یا پانتون لولي او یا همدلته ښوونځی لولي او یا همدلته په یوه کار باندې بوخت دي. اما هغه افغانان او هغه ځوانان چې یوازې د اقتصادي ستونزو له امله اروپا ته راځي یا پخوا راغلي وو، هغوی متاسفانه یوازې کار کوي، او هغه په ټولنه کې په هغه شان باندې نه دي مدغم شوي، هغه فرصتونه په ټولنه کې نه دي ترلاسه کړي چې په ټولنه کې په مکمل توګه مدغم شي. نو اکثر وخت دا د دې لامل کېږي چې ځینې خطاوې او یا هم ځینې حتی د جرم په سطحه باندې ځینې ستونزې رامنځته شي، او دا تېرې پیښې هم همدغه ډول وي. که چېرته دلته یو څوک په ښه شکل باندې مدغم شي، هغه ښوونځی ته ولاړ شي، پوهنتون ولولي او یا هم همدغسې نور ټولنه کې ښه ادغام شي، نو زه ډاډه یم چې دلته به جرم هم ونه کړي او ته په دغسې کړنه به هم لاس پورې نه.
شیبر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې دغه انتخاباتي کمپاین موضوع مو یاده کړه. په دغې څو نږدې ورځو کې په فرانسه کې هم انتخابات دي، یو لومړی پړاو هم ترسره شوی دی. یو ډېرو د کډوالو موضوع د هغه کاندیدانو د اجنډا په سر کې ده چې د کډوالۍ ضد پالیسي لري. په جرمني کې که راته ووایاست، دغه کم کسان چې د کډوالۍ یا د کډوالو د منلو خلاف دي، دوی ته خو اوس بهانه خدای په لاس ورکړې ده، او افغانان یا کوم کسان چې په دې برخه کې خلافکاري کوي، د هغوی دغه ډول کړنې حتماً د حکومت په مخ باندې راباسي، وایي چې باید کډوال ونه منل شي. خو په ټوله کې د حکومت ځواب څه ده؟ دوی څه وایي؟ ځکه چې که چیرته دې ته وکتل شي، قانون مطالعه شي، دا جرم شخصي عمل ده، آیا دا به په نورو کسانو باندې تاثیر وکړي؟
متاسفانه کاری خو همدغسې، ځکه ټول وخت په اروپایي هیوادو کې خصوصا جرمني کې همدغسې و چې د یوه جرم قربانیان ډېر خلک وو. یعنې ډېر خلک هغه خلک چې چا دلته د پناه غوښتنه کړې وه، یا انټرویو وه، یا هم را روان وو، یا هم کارونه روان وو. د دې جملې څخه زه ویلی شم چې په دې وروستیو کې په د پاکستان په سفارت کې یا مثلا د ایران په سفارت کې ځینې انټرویوګانې ځنډېدلې د دغې پیښې نه وروسته، او هر وخت د اوسني حکومت ځواب دغه و چې هغوی وایي چې دا جرمونه یا فردي عمل دی، او یا هم هغوی غواړي چې کډوال راشي، ځکه د هغوی ضرورت احساسوي چې دلته کډوال ته ضرورت دی، دوی کاري قوې ته اړتیا لري، یا هم دغه ځوان نسل ته چې له درېیم نړۍ هېوادونو څخه راځي، هغوی دلته یوه ښه آینده لرلی شي، او د دې هېواد په پرمختګ کې ښه ونډه درلودلی شي. اما متاسفانه دغه جرایم او دغه پیښې مستقیم اغیز لري. حتی که یو مثال درکړم، زموږ له ملګریو څخه په کوم ښار کې چې دا د پولیس د قتل موضوع پیښه شوې وه، همدغه پانتون کې پانتون ته د دکترا لپاره غوښتنلیک لېږلی و، په همغې ورځ باندې رد شوی و. یعنې دا هغه مستقیم اغیز دی چې ویلی شو چې دغه ډول پیښې د افغانانو په ژوند باندې درلودلی شي. هغه نه یوازې د افغانانو، د هر هیواد کډوال چې دي، نو هغه خلک چې په عموم کې د کډوال او هغه ګوندونه چې د کډوال د ضد پالیسیان لري، هغوی دغسې پیښې بهانه کوي او کډوالو ته دلته په جرمني کې ستونزې جوړولی شي او جوړې کړې هم دي. حتی په عامه ځایونو کې د خلکو ته د مزاحمت سبب کیږي او دغه شیان یې په مخ باندې بار بار راوړل کیږي چې کډوال دغسې پیښې او یا همدغسې جرمونه کوي.
مدنه، تاسو به بیرته راوګرځم په دې اړه باندې چې ولې افغانان بیا دغه ډول جنایي قضیو کې لاس لري او علت یې تر شا څه دی. په دې بروسه له تاسو وپوښتو، له افغانستان راسره افغان خبریال او لیکواله عقیله اسد هم وصل شوي. عقیله جانې، تاسو پروګرام ته ستړي مشې، په خیر راغلی. په دې وروستیو کې که څه هم د سقوط نه وروسته ډېر افغان ځوانان او افغانان خو د جرمني حکومت یا د نورو هیوادونو چې اروپایي هیوادونو دوی خپل راوستل، له دې نه وړاندې ډېر کسان راغلي وو. لا هم ډېر افغان ځوانان په دې تمه دي چې وکولی شي له افغانستان او زیاده کار بلټ یا د تعلیم بلټه باندې. خو په ټوله کې هلته کنجونی دي که هلکان دي، د اروپایي هیوادونو په اړه څه فکر کوي؟
سلامونه غلی سیال، تاسو ته ستاسو بل ملما ته او ټول درنو ورځونو کوم. څنګه چې تاسو ویلي چې دغه وروستیو کې د افغان ځوانانو هغه څنګه بیخي زیات شوی دی او ډېری ځوانان او د ډېری کورنیو اولادونه هڅه کوي چې هغوی اروپا ته لاړ شي. نه یوازې دا چې یوازې هلکان یا ځوانان دغه هڅه کوي، نجونې هم ډېر غواړي چې هغوی هلته په اروپا کې ژوند ولري. نو دلته که څه هم د تېر حکومت د ډېر هغه سیاسي برخې ته نه ځم، خو بیا هم هغه چې نجونې او هلکان په زده کړو باندې بوخت وو او دوی د یو ښې راتلونکي لپاره هڅه کوله او زحمت ویستلو تر څو راتلونکي کې هغه دوی ښه ژوند ولري. خو په دې وروستیو کې د تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې کله چې د نجونو زده کړې وتړل شولې، نو له هغه نه وروسته د ډېری ځوانانو سره چې هغوی هغه کاري فرصتونه یې له لاسه ورکړل، هغوی چې مخکې ډېره زیاته هڅه به یې کوله تر څو د راتلونکي دپاره چې دوی ښه ژوند ولري او هغه خپلو درسونو کې دوی خواري وکړي او یو څه ته ورسیږي، نو دوی هغه ټولې هیلې له لاسه ورکړلې. او په دې وروستیو کې موږ او تاسو ګورو چې هلته هغه د ځوانانو تک بیخي ډېر شوی دی. دوی دلته په افغانستان کې چې ژوند کوي له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. یو هغه د ځوانانو چې ډېر زیات وځي، یو علت یې دلته غربت دی چې دوی د غربت سره مخ دي. بل غربت هم نامنی، بل علت نامنی یادولی شو چې افغان ځوانان او دلته هغه میرمنې ورسره مخ دي یا نجونې ورسره مخ دي، ځکه داسې برخه بیخي کمې برخه پیدا کیږي چې دوی هغه سهولتونه پکې ولري یا ژوند یې پکې په امن اوسیږي. مګر دلته هر څوک، هر ځوان، هر نجلۍ له یوې ستونزې نه یوې ستونزې څخه کړیږي ورسره مخ دي. بل دلته د افغان ځوانان هغه د ازادۍ نشتون دی چې افغان ځوانان انجونې ورسره مخ دي چې هغه سي ژوند کول چې دوی غواړي، هغه سي فکرونه چې اوسنۍ نړۍ کې نور خلک لري، او هغه سي افغانان ځوانان هم هڅه کوي چې دوی هم هغه سي ژوند ولري تر څو خپل ژوند کې خوښ اوسيږي. مګر دوی ته هغه رقم باندې اجازه نه ورکول کیږي، یا د کورنۍ د خوانه یا د حکومت د خوانه دوی باندې هغه محدودیتونه بیخي زیات شوي دي. او افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې هغوی که د کورنۍ په خوښه باندې وي یا د کورنۍ نه په پټه باندې، دوی هڅه کوي چې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي یا کوم بل ځای ته تر څو د افغانستان نه ووځي او دوی هغه په خپله خوښه باندې ژوند ولري. بلې لته بیکاری او هغه د حکومت د خوانه د کاري فرصتونو نشتون دی چې افغان ځوانان او نجونې ورسره مخ دي. نو دا غیلتونه دي چې دوی دې ته مجبور کړي دي چې دوی دغه د اروپایي هیوادونو ته د راتګ زیاته هڅه وکړي که څومره دوی لارې کې ستونزو سره مخ کیږي یا هغلته چې کله دوی رسیږي هلته څومره ستونزونه دوی کړیږي تر څو دوی دغه ځای اسنادونه ترلاسه کوي یا هلته د دوی ژوند قانوني کیږي نو تر هغه وخته پورې دوی له ډېرو ستونزو څخه تیریږي. یوازې په همدې
فکر کوي دغه ستونزې چې دلته بیا په اروپایي هیوادونو کې افغان کډوال په ځانګړې توګه ځوانان ورسره مخ کیږي دوی نه دوی خبر وي د دې ټولو ستونزو په منلو دوی راځي؟
بالکل دوی دلته ډېری ځوانان چې اویا نجونې چې موږ یې ګورو او ورسره مخ کیږو هره ورځ دوی که د رسنیو د لارې نه ګوري یا د خبرونو د سوشل میډیا د هر څه نه دوی خبرېږي چې څومره ځوانان د اول چې دوی کله د افغانستان نه وځي نو ګاونډیو هیوادونو کې چې دوی له څومره ستونزو سره مخ کیږي دوی څومره وهلو ټکولو سره مخ کیږي حتی ډېری پکې ووژل شول دومره شکنجې چې دوی ته ورکول شوې دوی دا هر څه په خپلو سترګو باندې ګوري. ما داسې هم لیدلي دي چې ځینې ځوانان تللي دي هلته دوی وهل ټکول خوړلي دوی هغه تر مرګ پورې شکنجه شوي دي مګر دوی چې ژوندي پاتې شوي بېرته افغانستان ته راړول شوي مګر د بیا ځل لپاره چې دوی کله جوړېږي دوی بیا هڅه کوي تر څو اروپایي هیوادونو ته راشي. نو یوازینۍ ستونزه یې دلته هغه غربت بېکاري او بل ما چې مخکې یادونه وکړه د ازادۍ نه شتون دی چې دوی دې ته مجبور کړي دي. دوی وایي که چېرې اروپا ته مونږ راځو کولو کلونو کې مونږ له څومره ستونزو سره مخ کیږو مګر راتلونکی ژوند خو به مو ښه وي یا دلته کورنۍ خو به وروسته مونږ سره هغه سهولت کې وي. نو یوازینۍ علتونه یې دغه دي چې افغان ځوانان ډېر زیاته هڅه کوي چې اروپایي هیوادونو ته راشي.
ډېره زیاته مننه کورودان تاسو ته بیرته راوګرځم. شیبر صاحب که تاسې ته راشم ښاغلی اسد ځینې علتونه په ګوته کړل چې ولې افغان ځوانان هڅه کوي چې دوی اروپایي هیوادونو ته راشي په ځانګړې توګه جرمني ته چې کډوال نسبت نور هیوادونو ته مني او امکانات هم ورته ښه دي. دوی ازادي موضوع یاده کړه چې په افغانستان کې محدودیتونه دي بیان ازادي نشته ده اقتصادي ستونزې دي ورسره په څنګ کې همدارنګه نورو مسایلو ته اشاره وکړه. تاسو فکر کوئ دغه افغانان چې په ځانګړې توګه ځوانان دلته راځي کوم محدودیتونه چې په افغانستان کې پر دوی و دلته نشته که چیرته دغه محدودیتونه نشته او دوی توانیدلی هغه ژوند چې دوی تصور کړی و د ځان لپاره دلته جوړ کړي او د حکومت ورته برابر کړی دي نو بیا ولې جرمونه کوي؟
بله ډېر ښه خبرې ستاسو مېلمنې وکړلې. متاسفانه دغه تصور په افغانستان کې دی چې کوربایی و ته ولاړ شم که یا مثلا له افغانستان څخه بهر ولاړ شم تا ډېر نږدې هیواد ته چې زموږ د هیواد ګاونډي هیوادونه دي ټوله سره تصور ده دغه دی چې هلته به مې ژوند جوړېږي هلته یو نسبتا ازادي شته ده او متاسفانه دا ستونزې په افغانستان کې شته دي او دا باید درک شي. اما متاسفانه د هر افغان ځوان تصور دا نه دی د هر افغان ځوان مثلا موږ نشو کولی دا مسله په ټولو افغان ځوانانو باندې تطبیق کړو. مثلا د هر څوک اقتصادي ستونزې نه لري هر څوک له دې عمله نه دی راغلی چې دلته ښه ژوند وکړي هر څوک له دې عمله نه دی راغلی چې دلته زده کړې وکړي. اما کیدلی شي یو تر 90-95% پورې افغان ځوانان د دې لپاره راغلي وي چې دلته اقتصاد ښه شي خپل کورنۍ په افغانستان کې سپورټ کړي یا خپل زده کړې وکړي او یا هم دې ته ورته نور شخصي دلایل ولري. اما جرایم چې کوي هغه دغه 15% ځوانان چې دي چې هغوی بې له کومې موخې بې له کومه پلانه او بې له کومې ستونزې څخه دلته جرمني ته راځي او هغوی بیا په داسې کارونو ته مخه کوي چې هغه ټول د افغان ځوانانو یا د افغانانو هغه نوم په بهرنیو هیوادو کې بدوي لکه د تېرې پیښې چې وشولې یعنې کوم تصور چې دلته په ټولنه کې نن په کمیونټۍ کې د افغانانو په اړه باندې موجود دی دا واقعیت دی او افغان په توګه باید سړی پرې وشرمیږي او هغه کرکه چې مثلا دلته دې مسایلو خپره کړې ده یا دې ته ورته پیښې خپرولی شي هغه یعنې ډېر په لوړه کچه ده چې متاسفانه د هغه بېرته ریکور کول به ممکن ډېر سخت وي. اما داسې هم نه ده چې یوازې دې مسایلو ته وګورو چې یوازې جرایم د افغانان لخوا کیږي یا مثلا جرمونه کیږي. دا متاسفانه ما مخکې مو وویل چې دې مسالې ته ډېره هوا ورکړل شوله او ډېره یو ډول سیاسي استفاده ترې وشوله در حالې کې چې په هره کمیونټي کې حتی پرون دا خبر و چې ایرانی یو پولیس باندې حمله کړی د چوکو پوسټ باندې. ما اوس چې انتخابات خلاص شوې دي
ولی د افغانانو موضوع دومره پراخه شوه په رسنیو کې ورته دومره په لوړه کچه پوښښ ورکړل شو. ستاسې د خبرې په تایید باندې کېدای شي دغه نور کډوال چې دلته دي لکه د ترکیې نه دي، د عربي هیوادونو نه دي، یا د افریقایي هیوادونو دي، یا تاسو د ایران موضوع یاده کړه، ایرانیان دي، د دوی مسایل ولې رسنیو ته نه رابرسره کېږي چې دومره د افغان کډوال رابرسره کېږي؟ بیا
متاسفانه دغه مسله د ډېر اساس مسلې سره په یو وخت کې راپېښه شوه، لکه یعنې پخوا موږ تاسو اورېدلي وي افغانان دلته جرمونه کړي، اما په دغه سطح باندې به کوښښ نه وي ورکړل شوی. اما دغه قضیه چې وه ده په داسې یو وخت کې وه چې هلته انتخابات هم روان و او هر ګوند غوښتل چې یوه سیاسي استفاده له دغې نه وکړي، او هغه د کډوالو یعنې له تیرو دوه نیمو کالو نه د اوکراین له جګړې نه وروسته او د افغانستان د حکومت له سقوط نه وروسته چې څومره افغانان یا کډوال له افغانستان څخه اوکراین څخه او نورو هیوادو څخه راغلل او دلته یې د پناه غوښتنې وکړلې، دغې هغه په ټوله کې په ټولنه کې یعنې د اروپایي هیوادو کې خصوصا جرمني کې یو ډول کرکه د هغو ګوندو راپورته کړله چې هغه د کډوالو ضد دي، او دوی وویل چې په دغې کچه باندې کډوال موږ نشو منلی او په دغه هیواد کې دوی ته ځای نشته دی. نو هغه دا ټول مسایل وو چې دا مسله یې ډېره په رسنیو کې هم پوښښ ورکړه او ډېره یوه سیاسي استفاده ترې وشوله. اما په ټوله کې ما مخکې وکتل چې دغه موضوع ته اشاره وکړم، په ټوله کې هم داسې نه دي چې افغانان یوازې جرمونه کوي او یوازې د جرمو په خاطر باندې دوی دلته مشهور دي. افغانان هغه ځوانان چې دې وروستیو کې راغلي او یا هم پخوا راغلي دي، هغوی په د جرمني کې یا په نورو اروپایي هیوادو کې په بهترینو پوهنتونونو کې په زده کړو باندې بوختي، او مثلا د کار په مارکیټ کې له داسې خلکو سره چې هغوی دلته پیدا شوي دي یا هم دلته ژوند کړی دی، له هغوی سره په رقابت کې د نن سبا واقع دي، چې حتی افغانان په داسې دولتي ادارو کې دلته په جرمني کې کار کوي چې ممکن د یوه جرمني یا د هغه چا چې دلته پیدا شوی دی او یا هم دلته ژوند کړی دی تر نسبت تر هغو افغان چې دلته په دې وروستیو کې راغلی دی په غس اداره کې کار کول یوه هیله ده. نو یوازې دغې مسایل ته هم مثلا په دې باندې هم نشو خلاصه کولی چې یوازې افغانان جرایم کوي او یوازې په دې مسله باندې. دا مسله متاسفانه چې حتی زموږ خپل رسنیو ډېر پوښښ ورکړو، که پښتو و که فارسي و که نور و، که خپل د افغانان د کمیونټۍ په منځ کې دې مسالې ته یعنی هغه ښه اړخونه اکثره وخت نه یادیږي، یعنی که یو ویاړ وي که یو ښه خبر د افغانانو په هغه وي، هغه متاسفانه دا د رسنیو نشتونه او د پښتو و د دري و او متاسفانه چې چا پوښښ نه دی ورکړی، او هغه ښې خبرې متاسفانه ډېر وخت داسې په رسنیو کې نه راځي.
یعنی ستاسې پان باندې دغه مسایل لکه څومره چې په رسنیو کې راپورته شول نه دومره لوی و او نه د دې دومره وړ و چې باید رسنۍ راپورته کړي دومره.
بله، حتی ما مثال ورکړو چې په دې تېره ورځ یو ایرانی وګړي، یو ایرانیای کډوال چې دلته په جرمني کې ژوند کوي، په پولیس باندې حمله کړي.
خو لا هم د انتخاباتو مخه ده، ولې د دغه ایرانی موضوع دومره نه راپورته کیږي؟ ځکه که د کډوالو موضوع خو باید بیا د هر کډوال راپورته شي.
مسله خو هغه وخت چې د افغان پیښه وشوله او افغان چې په کوم جرم باندې تورن شو، هغه وخت د اروپایي پارلمان د اتحادیې ټاکنې روانې وې، او اوس چې کومه پیښه مثلا د ایرانی کړې ده چې موږ او تاسو د افغانانو توګه پرې خبر یو، ممکن په دې ډول باندې درې څلور یا تر پنځو پورې نورې پیښې په جرمني کې یواز ثبت شوې وي. اما اوس چې د انتخابات مسله نه ده او یوه سیاسي ګټه نه ترې اخیستل کېږي، حتی د کډوالو ضد ګوندونه هم دغې مسلې ته پوښښ نه ورکوي او دومره په رسنیو کې هم نه ده یاده شوې. یعنې که هغه پیښه چې کله وشوله تاسو به لیدلي وي چې څومره رسنیو پوښښ ورکړه او څومره مشهوره شوله حتی په ټولنیزو رسنیو کې، اما دغه پیښې یعنی سکیپ کړلی شوې.
سلیمې صاحب، بیا فکر کوي چې دا اوس انتخابات پای ته ورسیږي په فرانسه کې یا په ټوله کې اروپایي پارلمان لپاره ټاکنې وي دا پای ته ورسېدلې، یا په جرمني کې چې کوم انتخابات کېږي که هغه د ولایتونو په کچه وي یا ناحیو په کچه باندې وي دا پای ته ورسیږي، او د کډوالو کوم هغه پروسه چې دوی پیل کړي وي یا سیاسي استفاده چې تاسو یادونه وکړه دا وشي، هغه کسان چې غوښتل یې په دینو باندې ځان څوکۍ ته ورسوي څوکۍ ته ورسیږي، بیا لغې نه وروسته فکر کوي داسې پالیسیانې به جوړې کړي چې واقعا به په کډوالو باندې اغیز وکړي؟
متاسفانه په ډیرو ایالاتو کې اوس هغه ګوندونه یعنی ډیر په مخ کې روان دي چې هغوی د کډوالو ضد دي، او دا په وروستیو کې هم ممکن تاسو راپورونه په درلودلي وي او د جرمني نه په دې اړه باندې ډېر راپورونه هم خپاره شوي دي. تا په ډېرو مشهورو ایالاتو کې متاسفانه هغه ګوندونه ډېر مخکې دي چې هغوی د کډوالو ډېر ضد دي، او دوی په ښکاره نه دا چې دوی په پټه باندې په ښکاره د دې مخالفت کوي. مثلا په د تابعیت د قانون مخالفت یې په واضح توګه کوي چې د جرمني تابعیت باید دومره اسانه نه وي چې کډوالي دومره په اسانۍ باندې واخیستلی شي. همدارنګه د نورو پالیسیانو هغه پالیسیانو چې کډوالو د راتګ پروسه اسانوي، دوی په واضح توګه د هغې مخالفت کوي. حتی که دوی چېرته واک ته رسیږي او د دوی واک اکثریت کیږي، بیا په په دې کې شک نشته دی چې دوی په پالیسیانو باندې تاثیر لري د دوی خبرې. او متاسفانه دا یوازې د کډوالۍ مسله نه ده، نور سیاسي مسایل او نور دلته داخلي مسایل هم دي چې د کډوالو د ضد یا هم د اوسني حکومت ضد ګوندونه قدرت ته رسولي دي. دا یوازې موږ نشو ویلی چې یوازې د کډوالو مسله ده، ممکن نور د حکومت ځینې کمی او کاستۍ د دې سبب شوي وي چې هغه ګوندونه نن په قدرت کې دي. یعنی یوازې دا د کډوالۍ مسله نه ده، نور اقتصادي مسایل دي او یا هم نور د دوی کورني مسایل دي چې هغه د دې سبب شوي دي چې ځینې ګوندونه مخکې راشي چې د هغوی سره متاسفانه دم تړلی ده چې هغوی د کډوالو ضد هم
مننه کورودان تاسو بیرته راوګرځم. عقیله جانې که تاسو ته راشمه، په افغانستان کې یوه بله موضوع چې د نجونو په اړه باندې ډېر په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه د طالبانو له راتګ وروسته بس ډېر ګرم شوی دی، دا دی چې افغان نجونې چې افغانستان د ننه دي دوی له هغو کسانو سره چې یا یې عمر کم وي یا ځوان وي خو چې له افغانستانه بهر وي د واده لپاره زړه ښه کوي، دا ستونزه څومره پراخه شوې ده؟
بلې غلی سیال، د وروستیو کې دغه ستونزه خو بیخي زیاته شوې ده. ډېرې نجونې هڅه کوي چې هغوی هلته اروپا ته لاړ شي او دغه ځای له ځوانانو سره واده وکړي. ما ډېرې نجونې او کورنۍ کتلي دي چې هغوی هېڅ هغه د هلک په اړه هېڅ معلومات نه لري، یا د کورنۍ ژوند باندې نه پوهېږي، یا د هلک فکر باندې نه پوهېږي، خو یوازې د دوی کور ته چې په مرکه باندې راځي نو دوی دې ته خوشحالېږي او پوښتنه فقط همدا کوي چې دغه هلک کوم ځای کې دی. هغه چې وایي اروپا کې دی، نو دوی سم ستی بغیر لدینه چې د هلک پوښتنه وکړي او وی ګوري یا د انجلۍ هغه رضایت وګوري، نو دوی حتمی خپل لور ورته ورکوي. او کله چې بیا هغه د دوی واده سره کیږي او بیا ورسته دوی له څومره ستونزو سره مخ کیږي، یا د هلک په اړه چې دوی پوهیږي چې هغه څه ډول فکر لري یا څه ډول یو انسان دی، نو هغې نه وروسته بیا دوی خپله پښیماني څرګندوي. خو دلته ستونزه یوازې هغه اوسنی وخت کې د نجونو زده کړو ته نه لاسرسی دی چې دوی په دې هڅه کې دي تر څو دوی د یوې لارې نه یوه لاره ځان ته پیدا کړي او دوی اروپا ته ځان ورسوي تر څو هلته هغه دوی وشي کولی چې هم هغه د اقتصادي اړخه د دوی ژوند را جوړ وي، سهولت کوي، او بل طرف نه چې دوی وایي چې موږ هڅه کوو تر څو هلته هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. او بل دلته کورنۍ چې دومره اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو دوی فکر کې یوازې همدغه خبره اخیستې ده چې موږ دغومره مشکلاتو کې راګیر یو، یا دغومره سخت ژوند موږ تیروو، نو لږ تر لږه زموږ هغه اولادونه باید ښه ژوند ولري. مګر دوی په دې باندې نه پوهېږي چې یوازې هغه ښه ژوند دا هغه اولادونه په سهولت کې کول دې پورې اړه نه لري چې اتمی لور اروپا ته ولیږل شي نو هلته به دا ښه ژوند ولري. خو دا چې کورنۍ دلته زړه ورته ښه کوي، یو علت یې همدا دی چې دوی غواړي چې هغه د خپل لور ژوند سهولت کې کړي. بل دوی په دې هڅه کې دي که چېرې زموږ لور هلته ځي، نو لږ تر لږه هغه د لور د طرف نه به زموږ سره هم همکاري کېږي. او بل نجونې چې په دې فکر باندې دي، له ډېرې مودې راهیسې ډېرې نجونې همدغه هڅه کوي چې دوی هلته اروپا کې ژوند ولري. نو یوازینی علت یې همدا دی چې دوی همدغه فکر کې ځان سره لري چې د اقتصادي اړخه ازادي هلته دوی ته زیاته وي او دوی په خپله خوښه باندې کولی شي چې ژوند وکړي غیر له دې نه چې د کوم چا فشار ورباندې وي. نو دوی وایي چې موږ په خپله خوښه باندې هلته ژوند کولی شو. نو دا هغه علتونه دي چې اوسني وخت کې نجونې هم ډېرې زیاتې هڅه کوي چې هغوی هلته اروپا ته لاړ شي او هلته ژوند وکړي.
ډیره زیاته مننه کورودان تاسو ته بیرته راګرځم او اوریدونکو تاسو کولی شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ. زه تاسو ته شمیرې وایم: 00-22-15-01 او 00-22-15-01. داسې موږ د سټډیو شمیرې دی کولی شئ چې دوی ته زنګ ووهئ. زموږ همکاران به تاسو له سټډیو سره وصل کړي. خو که چیرې مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، کولی شئ یو لنډ زنګ ووهئ، بیرته پته مو پاتې شئ. له دې ځای به زموږ همکاران تاسو ته زنګ ووهئ. اوس هم اوریدونکی راسره دی، نوم راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده. فکر کوم چې اړیکه یې بیرته قطع شوې ده. سلیمی صاحب، تاسو ته برا شو دغه تصور چې په افغانستان کې له خلکو سره دی چې په اروپا کې ټول شیان جوړ دي، هر څه سم دي او هلته ژوند ګلی ګلی زار ده، واقعا په اروپا کې او په چیرته چې تاسو میشت استئ په جرمني کې د افغانان ژوند همداسې ده؟
متاسفانه دا یو فرهنګي اړخم لري او دا یو ډېر ناسم تصور دی. ما په دې ورسته کې په یو لیکنه کې هم دغه مسله واضح کړې او په هغې کې مې هم ویلي وو، تصور په افغانستان کې مثلا د ډېرو ځوانانو حتی داسې نه چې یوازې د بېسواده کسانو، نجونو یا د کورنیو، متاسفانه تصور د بهر په اړه، نه یوازې د مشخص هېواد په اړه، هغه جرمني وي یا امریکا وي یا کاناډا وي یا نور اروپایي هېوادونه وي، تصور داسې دی چې مثلا که چېرته ورسېدلم افغانستان څخه ووتلم مثلا په جرمني کې یا په فرانس کې یا مثلا په امریکا کې یا په نورو هېوادو کې، هلته به بس هر څه ګلی ګلزار وي. یعنی څه شی چې زه وغواړم هغه به یوازې د یوې دوکمې په وهلو سره به ماته وسرېږي. متاسفانه دغسې نه ده. یعنی دغه هغه تصور دی چې موږ او تاسو له تصویر رسانیو څخه اخیستی، چې هغه فلم کېدلی شي، هغه تلویزیون کېدلی شي، هغوی هم له داسې نورو. نو دغه تصور په مجموع کې زه نه وایم چې خلک باید داسې تصور ونه لري. متاسفانه هغه ما په هوای نشته دی، که نه یو څوک دلته نشته دی چې ووایي د ژوند په اړه مثلا له سهار د 8 بجو نه د مازدیګر تر 4 بجو پورې خپل ژوند د خلکو سره شریک کړی وي. او متاسفانه دغه مسؤلیت موږ او تاسو ته راګرځي چې دلته په اروپا کې ژوند کوو، چې دا کار مو نه دی ترسره کړی، یا پخوا نه دی ترسره شوی. او موږ مثلا که یو ښکلي ځای ته تللي، هلته مو یوازې یو عکس اخیستی، یا مو د کور د یوې ښکلي ګلدانۍ عکس اخیستی، یا ما هم همدغسې کار کړی چې تصور د خلکو همدغسې تصور جوړ شوی دی. او په دې کې متاسفانه موږ خلک نه شو ډېر ملامتولی. اما مسله داسې ده، کله چې یو څوک کډوال کېږي، هغه نه یوازې اروپا ته، هغه که هر هېواد ته وي، که یوه ګاونډي هېواد ته هم کډوال کېږي، نو دا ګارنټي ده چې هلته به ژوند له صفر څخه پیلوي. یعنی متاسفانه کاشکې ژوند دغه زموږ او د تاسو د تصور په مطابق وای. یعنی څه شی چې موږ تصور په افغانستان کې درلودو، کاشکې هغسې ژوند په اروپا کې وای. اما دلته چې راځي، له صفر څخه به پیلوي. دغه مسله پخوا ډېره مشهوره وه چې د بهرنیو هېوادو په اړه، چې ژوند به د صفر نه شروع کوي. یعنی اوس مثلا دا موږ چې وروسته د حکومت له سقوط څخه، یعنی زه د یوه افغان ځوان په توګه باندې د حکومت له سقوط څخه وروسته راغلی، یعنی دا مسله ما درونی درک کړله چې له صفر څخه ژوند څه معنی. له صفر څخه ژوند دا معنی چې ژبه به زده کوي، په محیط کې به ځان بلدوي، چې دا مثلا ممکن په الفاظو کې ډېره یوه عادي خبر وي، اما ته چې ټول روح او روان له دې خلکو سره بلدوې، دا کلونه وخت نیسي. دغه کلونه وخت که 2 کاله وي، که 1 کال وي، هغه انرژي چې له تا څخه د یوه ځوان په صفت باندې، یوه د انسان په صفت باندې اخلي، چې هغه انرژي ته ممکن په 10 کالو کې بېرته ترلاسه نه کړي. او د دې تر څنګ هغه زده کړې، هغه موخې، هغه نور کارونه چې اوبه کېږي او یا په اوبو لاو کېږي، هغه خو یوه جدا برخه د قضیه ده. که کار کوي، کار به په داسې ځای کې به پیلوي چې هغه به ممکن تا په ټول ژوند نه وي کړی. او مثلا نور محیط داسې یو سهولت دی، یا مثلا که ووایم دومره د خدای پاک یو لوی نعمت دی چې تر هغې ممکن لوی نعمت نه وي. ته چې د خلکو څیرو ته ګورې دلته په اروپا کې یا په هر هېواد کې، چې هغه تا ته یو آرامښت در نه کړي، او تا مثلا داسې احساس نه کړي چې دغه په دغه کوم سپیس کې یا په دغه کوم ځای کې چې ته ژوند کوې چې دا ستا خپل دی، نو هغه نارامي چې ته احساس کړې، بیا پوهېږي چې په بهر کې ژوند کړل له صفر نه پیلول څومره په څه معنا باندې دي. اما دلته خو چې راځي، فرهنګ، محیط، هر څه پردي دي. او کومه انرژي چې تد دغه شانه په وسته باندې للاس اور کوي هغه ممکن په لاس کولو کې په خپل هواد کې للاس اور نه کوي او هغه انرژي چې تم ممکن په یو کال کې دلته للاس اور کړي ممکن په لاس نور کولو کې د کډوالۍ په نور کولو کې تر لاس نه کوي متاسفانه کاش کې دغه سیسموګ د تصور مطابق ژوند په بهر کې وای چې متاسفانه داسې نه ده دلته په ژوند د صفر نه پیل وي کدي زده کړي کړي وي هغه ته په تمکه کې کدی کار کړه وی غوته په تماکه کې اته داس کور نه په افغانستان کې داس دند وی چې غدل ته چخ کسان چې تل تر راغلل د غوی دند زده کړې په هیڅ حساب دی غوی به لسر پیلوي او لسر په ژوند کول ته د عمر کوي درال کې چې موږ د ځوانانو په صفات باندې تل شپاره سکول یو او تل لاس کولم زده کړې کړي وی جو برنامه ریزی درلودل یو پلان مو درلود چې حد له هیڅ سره هیڅ شول اما متاسفانه مجبور چې لس صفر څخه پیل
مدنه کور ودان ژوندۍ اوسي صلیبي سپ تاسو ته بیرته راوګرځم اوریدونکو را سره د نومره تا وخت لیل کوم زای موړی کني ولی مهرباني ستاسو اړي کې وصل د نومره تا وخت لی
بل از توخین د زابل ولایت
توخی صاحب ستړی مشي زابل نه بخیر راغلی توخی صاحب د خبرونی د موضوع په تړاو کې نظر لري مهرباني
مننه پرې د سیال خور تا استاد نه خبر ورم منو ته نه کی هله او احترام وړاندې کوم
مهرباني
خو البته موضوع خو ان شاء الله د غونډې په حق له ده د مدني ټولنو والا او غوړغلي
نه ته خو حساب نن زموږ موضوع دا ده چې په افغانستان د باندې افغان ځوانان په څه کارونو باندې بوخت دي او افغان ځوانان چې د افغانستان د نن ژوند کې دوی سره د اروپا یا د نورو بهرنیو هیوادونو څه تصویر شته ده
بلی او به وایم په دې کې سیزمو ځوانان خو رښتیا هم یو نوې نسل یو نوې نهال ده باید موږ د دین یو وخرو خو بدبختانه او متاسفانه چې دغه انقلاب زمو ځوانان ټول له خپل اهداف څخه خلري وساتل اکثره وخت له هدف څخه نه رسیدل کوه هم رسیږي خو سماره یې نیمګړي خو بیا هم کله چې موږ په رادیو کې وارو شوې په پلانې کښتې کې یا په پلانې دریاب کې دونه افغانان له بینه سړي دي زموږ ژوند ډېر خوښ دی ځکه چې زموږ د دې ملت خلک دي د دې خاورې خلک دي زموږ قربان او عزیزان او افغانان دي موږ ډېر باندې زوريږو او خارجان هم د افغانستان خلک داسې نه استعمالوي لکه کوم چې د نورې نړۍ خلک دې ته قدر لري ځکه چې د افغانستان خلک
تخصیب اغه ځوانان چې افغانستان د مهال تصمیم لري یا پریکړه کړی چې افغانستان پریږدي لاړ شي روپۍ هیوادونو ته څه ورته ویل غواړي
تر دې نه هدا پوری خو باید د خپل وطن کې ووسی خدای مهربانه ده ورو ورو به د زموږ وطن د جوسی او څه کارونه هم پیدا کیږي موږ د سې بازي ځوانان ویلو کارونه ست په اداري دفترو کې د پخواني حکومت خلک دي د مفهمه حکمو کې دي په رادیوګانو کې دي په تشکرو کې دي په لابراتوارو په شپخانو کې دي دا د څه کارونه ورته پیدا کیږي خو دا خارج ته سولار سیالت هم به قدر هم دي او پر لار باندې ډیر مری هم شي دانی هم نظم خدا ورته خوښ ده چې خپل وطن کې تجارت وکړي
مننه ته حساب کور ودان ژوندې اوسې چې راغلی خبرونه سره د اړیکې ونیول او خپل نظر در سره شریک کړو بل اوریدونکو د نومره تا وخت لې لکم ځای موړی کني ولی خامه تاسو فنه چې د دوی اړیکې پرې شو اخیله جانې که تاسو ته راشم تاسو مخکې د اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه اوس په افغانستان کې داسې یو کریواج ورته وایي او ریواج ګرځېدلې د چې د هرې کورنۍ یو ځوان یو زلمی هغه کوشش کوي چې اروپا ته راشي او وایي چې بیا خپل کورنۍ په مالي لحاظ باندې ملاتړ کوي پیسې بورتل دي ځای لیږي تاسو د سلیمی صاحب خبرې واورېدلې په هغه مسله موږ وایو چې په خرج کې وایي ډالرې زوړندې دي او ونو کې پیسې زوړندې دي دام نشته ده دغه تقاضا وي د کورنۍ او ځوانانو څومره ډېرې دي چې بالاخره دوی اړ کېږي چې داسې سختې لارې په مخ کې ونیسي او هڅه یې دا وي چې اروپا ته ځانونه ورسوي یا نور بهرنیو هېوادونو ته
ولی اغلی شال دلتا افغانستان که بد وقتانه چی وش دستی رواج را غلی ری هری کورنه نتاسو ویلی شال تا اروپا تا یو زوان ده هری کورنه یل دشتون لری مگر زین کورنه چی کم زوانی ده کورنه نوی تلالی ده بلی کورنه ده خوانه پی غور ورطا ورطا ورکی گی چی والا تاسو خو التا دتا گوش نلده یا تاسو کله نشه یا جرأت نه لرئ چې ځکه تاسو ځوانان په کور باندې دي نو موږ ته هر کورنۍ نه ډیر ځوانان هڅه کوي چې هغوی هلته اروپا ته لاړ شي بل دلته کله چې د یوې کورنۍ کوم اولاد هلته اروپا کې وي د هغوی ښه ژوند چې بله کورنۍ ګوري نو هغوی یو رقم حسد ورسره راپیدا کېږي او په همدې خاطر باندې دوی زیاته هڅه کوي تر څو هغوی اروپا ته کاغه د مرګونو لارو نه دي که څومره سختي ورباندې لاره کې تیریږي که کورنۍ پیسې نه لري نو ډیری کورنۍ اوس خپل کورونه چې لري هغه خرڅوي یا خپل ځمکې خرڅوي او د دې هڅه کوي تر څو خپل اولادونه اروپا ته ولیږي او بیا وایي چې وروسته که دا کور اوس دپاره لاړم شي دا نه یا خرڅ یم کوم نو وروسته به داسې ډېر کورونه واخلم خو زه په دې نظر باندې یم چې هغه کورنۍ چې دلته اولادونه د کار نه وي او دلته هغه هڅه نشي کولی کار نشي کولی د کورنۍ دپاره یو څه نشي کولی نو دوی چې کله اروپا ته راځي نو هلته به دوی څه وکړي ځکه هلته خو کار کول باید کار وشي هلته هغه دوی باید هڅه وکړي او خپل ژوند را جوړ کړي خو بدبختانه چې اوس دلته هغه د اقتصادي ستونزو سره سره ځینې کورنۍ کې اقتصادي ستونزې لري هم نه مګر نورو کورنۍ ده چې ګوري چې د هغوی اولادونه په اروپا کې دي نو په همدې خاطر باندې دوی ډېره هڅه کوي تر څو دوی خپل ځانونه اروپا ته ورسوي نو دغه ستونزې دي چې دلته ډېری ځوانان ورسره مخ دي یا د کورنۍ د خوانه ورته پیغور ورکول کېږي چې د پلانې کورنۍ دومره اولادونه په اروپا کې دي او تاسو نشئ کولی چې لاړ شئ او یا هغوی چې هغه خپل ژوند ته ګوري نو په دې فکر باندې کېږي چې والا اروپا کې پیسې بیخي زیاتې دي یا په سړکونو باندې پرتې دي او دلته په افغانستان کې پیسې نشته دي نو دغه علتونه دي چې ټول ځوانان یې اړ کړي دي یا د کورنۍ په خوښه باندې یا د کورنۍ نه په پټه باندې نو ډېری ځوانان هڅه کوي تر څو هلته ځان را ورسوي او په دې فکر باندې دي چې زموږ ژوند به له دې نه وروسته را جوړ شي
مننه کورودان تاسو بیرته راګرځم اوریدونکی راسره د نوم راته واخلئ له کوم ځای واړی کنی ولې
سلام فریدا جان تاسو ته او تاسو همکارانو ته ښاغلی حبیب الرحمن زوایکم دا محل د ایران هیواد د شارت
زوایک سپ خبرونه ته بخیر راغلی ستړی مشور خو درته وای چې تاسو د کډوالۍ سبب څه ډول ایران ته تللی
والا خورجان ډیر مشکلات دي اول مشکلات بدبختانه شوی په افغانستان کې طبيعي رواجونه لکه اول ډیر ولور او داسې بیا کارونه دغه خاصیت سره غلی او بل لامل یې دی چې په افغانستان کې کارونه نسته خورجان هغه خبره د سلور په مزوري مسته کوم سواک صاحب
خبرونه ته فکر کوم چې دوی پاره کې کې اوس ستونزې د انټرنیټ سم کار نه کوي سواک صاحب
کال دایر دی ادرس او کال دایر کې او برته چې موږ به دا کویلرو پر کچاغی سره غلی په ډیرو مشکلات سره مخامخ سی یا د ټکر سره یا د پولیسو د گیر سره اوس هم دلته په ایران کې کاچاغې ژوند کو خورجانو دا سیول کې دلته چې بندیان یو بس په څلور کوجن دیوالو کې بازار ته نو څوتلې نک پاسپورت لرو نو یو کارت لرو دلته موږ ډېر کم پیسې راکول کیږي کم کسان چې پاسپورت لري یا کارت لري هغه په شهرونو کې کار کوي باور دی اوس چاغو ته دلته مثلا د ایران په حساب باندې 6 میلیونه تومان ورکې موږ دلته کاچاغې ژوند کو مثلا موږ ته 10 میلیونه راکې ژوند ډېر سخت دی د افغانستان پر خلکو باندې ژغ دی چې مثال د پلا کاچاغې لارو ایران ته مرزي ژوند ډېر سخت دی او بل ساسو ملمنی وویل چې مثلا په افغانستان کې په کم خلک شي په اروپا کې یا په ایران کې او دا پلان کې کور د دوند په ایران کې تاسو ولنځي اواز مش خپل په کلی او علاقه کې د خبري روانه چې مثلا زواک سایه په ایران کې دی یا د نورمال ګری په ایران کې تاسو ملار چې ایران ته پیسې وګټي په ایران کې چې خورجانې مثلا چې مودل ته داسې
او بخی تاسو چې بیا زی بیرته افغانستان ته د یو میاشل لپاره دوه میاشل لپاره بیا دغه د ستونزو دغه د لارو د مشکلاتو کیسی خلکو ته نه کوي ځوانان ته نه کوي چې مزه یې یا غوی نه منی کوي چې ایران ته یا نور هیوادونو ته د کډوالۍ زړه خنکی
خورجان اول زلم چې ایران ترغلم یو کال متر څو دی دا دی دوم کال روان دی بیا چې د خیر ک ژوند کل افغانستان د سن سم خپل ملګرو ته خپل دوستان ته بوام چې هغه لار باندې ایران هوا ته مزي تاسو باور وکړي چې مثال هلته ګر کې پولیس هم ځنه مورڅ کې یو ګونه ډوډۍ په دغه پوسټ یا قرارګاه کې نه ورکی دی ته زما خپل یو میاشت مخکې دوه ملګري د افغانستان څخه روان و چې بدبختانه پر لاره تصادف کړي و شهیدان شول.
زواک صاحب کدام را ته ځواب کړي سب ستاسې پان باندې په افغانستان کې کې ځوانو غړي پاتې شي هغه ژوند خده کنه کډوالۍ ته زړه خکې
خورجان په افغانستان کې اول خبر زتا ته دا وکم چالته کار نسته دی ځوان نشه کې چالته کار وکي الته پیسې نه پیدا کیږي اوس دلته چې زه په ایران کې زندگی کوم ډیر محصلین دي ډیر د تیر حکومت کار کوونکي دي چې دلته راځي ایا دلته زموږ سره کار کوي پښ کی کار ازر افغانستان کې شو کی زتا ته اومد ور پون نست اول دا کوم کوم چې کله افغانستان ته لرسم زه باید دلته پاسپورت جوړ کوم دو برابر ته ایران ته راسم.
ډېر مننه کور دی ودان ژوندې اوسي او څه دې پاره کې کستون زه هم نور د سر خدای پامانی کې یو بل اوریدونکو هم راخلو نو مرا ته واخلې لکم زې ماری کنی والی
خورجان تاسو ته سلام او د تاسو د ملانو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم.
مننه کور ودان همدر صاحب د لغمان نستړی مشي مهرباني ستاسو نظر ورو کو څه پښتنه لري
مننه ما خدغه نظر د خورجان سي دغه پښتنو کې یو متل لا کنه خرص لخرو پاتې شنو خلک غوږ غوښي نو دغه خبر اکثرا د مين دی بلارو نه خپل بچانه ته کوي کنه پلان کوي لاړ او ته پاتې شي راځه واسکور بازار ته خرڅو پټه بازار ته خرڅو قرض به وکړو زه د خلک دې ځنم چې هغه دیش دیش لا افغانې ځان قرضدار کنه خو ځانو نه ور سوال دلته په ډیر چا خبر به شرمې هغه ایجنټ باور پسې ته راته مثال خبرې چا پیسې پینو وصولې درې نو زه دغه وایم چې په یو ځای کې مونږه دا د اسلام خبره ونه منله لکه ته اسلام کې تربوروالی وای او کتربور سره سی مثال هغه وای بونس په کور کې کاوتې په جمع کړه هغه په جمع کاوت نه پل کاوت روزی نه سند خبره څوک په نظر کې نه نسی کنه او بل خپل نظر نه داده تیار انسان د ما په شمول سکینات مول نه کی کنه نه خارج مړوي سی د غلطه من خارجان د من غن سایگان هم دي کلی کین دی او په دې سیمه کې دي ته یقین وکړه خورجان کنه چې ولا که یو ورو په پیدا یو مسكين ته ورغلی لا غل دی نور نه ډیره سختي تیری ابن سختي کوي کنه
همدارسه
دې دا سم
په بخنه سره بیا د زواک صاحب غند ځوانانو ته ویل غواړي ځکه چې دا شکایت کوي چې په افغانستان کې کار نشته ده او دغه انرژي چې ځوان لري دا یو مشخص کلونه وی چې خلک کار کولای شي کبه دې کې ځوان کارونه کې بیکاره پروت وي نو دوی څه وکړي مخکې خپل زواک صاحب یادونه وکړه چې د افغانستان د پاسپورت اخلي او بیرته زیران ته یعنی دغه ځوانان بیا څه وکړي ته حل لارښته
مثال خبر اول خبر اسلامی ہمارا حکومت رہا ہر سڑے کو منگا ہو چاہ ویلے حکومت کی اسوک تیاروں پورے حل نہ کا پکار زه ګورم کوم ته خلک دی تاسو له نور ملکو راهمون دي کله کوم شي وو سیران چی شه دا دلته یو مریض په ریوا دیاس دی چې باندې چې نن به تاسو له خپل طاقت نه ویږي یا مریض او ډاکټر ته یې څنګه اسکر ویلی دی له درته وایي چې مرسوم به منا خالی د 3 میلیونه هاو تومن راکا نو دا کومه زندګی دا خو زه دا لږه لږه کینګ د خپل ملک ته راغلم ته یقینو د معنا ته تاسو نه نه کړو په تم مثال د تشکیل کی یا سوک نه نو سپنور ملکو کې ما سره د سکی دی شي نو کدل تلک مشکل دال سہولت کم باید نظر
کې یی لسه سپان باندې همدر صاحب کچیر ته په داخل د افغانستان کې افغانان په خپلو کې سره په هغه څه باندې آی چې لري او کوم څه چې الته ګټلای شي په دې قناتو کړي څړتیا نشه چې دوی بهرنی هیوادونه تلل شي
زمان دا غوایم اوس ګوره زه د غلطه په یو یو دیش په دکان باندې چلی او ورکه دکان یې جوړه هغه دکان مې دی چې خبره دی یو نیم لک ډالر ته رسیدلې او د نن د کور خرچم باسي چې خبره کوي تارا باندې د کور بل ځان کار کوي هغه مثال خبر یو بل کار کوي د استلې دې د څه خو د عمل کم نه داسې دی چې په شهر نه پرسان دی
مننه همدرد صاحب مننه کور ودان کور ودان مننه همدرد صاحب چې د لغمان نموړي کني ولی وساسیم پاړي کې اوس ستونزه د غاک مسامنه راځي په بخنی سره شړې کوم پرې کوو بل اوریدونکو را سره د نومره توخلې لکم سه موړي کني ولی
السلام علیکم
سلام ستړی مشي په خیر راغلی افغان صاحب لننګرهار نه لږ مو نظر اورو چې وخت کا
میره باندې خوشاله اوسې د سده خورجانې غوا مونږ نه یو چې مونږ واخه وو خرو خېټه مور چې مونږ ډوډۍ خور انسانان یو قسم په خدای په افغانستان کې څوک دوره دې شل پاین شي پیدا کول اول زه خپل خپې نه مې به ما یو خپې نه مې به ما په خدای زار وا خدای ته سوال کوم چې الله ما دې او ما ته دې وزیر راکې زه خپل ماشومان نم تیرم خپل ارشی نه تیرم خپل مور پلار نم تیرم خو صرف د افغانستان نه وزم د باندې لاشه به خپل بچو ته پوه شي ژوندګي جوړه کوم ژوند جوړه کوم پوه شي دلته مخکې زمونږ د ورونو کار جوړ ورونو به مونږ سره کوم کاواله وس افغانستان کې د ورځې قسم په خدای کې د ورځې لس روپۍ پیدا کی پوه شي لس روپۍ نشي پیدا کولای دا باز چې د دې دولت صفات کوي د دوی پوه شي ماشونه لري او دوی ته پیسې راځي او کشوپش راځي مونږ ته هیڅ شی راځي خوره په خدای باور وکړه زم دا غوږ خپل کلی کې مقاتم په خدای زمونږ ځوانانو ګوري ته چې قبر نه ویښ شوی دی پوجا قبر نه ټول
خیرن یعنی سسپان باندې دا اقتصادي ستونزې دي دا مجبوریان دي چې افغانان او پسنګړې توګه ځوانانو زی
دا بالکل دا در حقیقت وای ما دا خلک د مجبورین او زی خلک ډوډۍ نه لري کاروبار نه لري دا خپل کسانو ته وظیفه ورکې ډوډۍ کاروبار ورکې بل څوک ته نه ورکې چې سړی زمونږ لاړ شي زمونږ ځوان لاړ شي د دولتي ادارې ته لاړ شي چې ورته وای تاسو خپل چا وران کړه سو کسان دی وایلی و چې وای د منې د اول زما خپل ورور سره پرې خدلې وختې لوګ د کله لالو طالبانو کې وای ما ته وظیفه را کا زمونږ تر ورځې قومندان د امنیت د طالبانو کو هغه ته چې مشر ورته وایلو تاسو خپل چا وران کړه وای ما قاری صاحب چې شم نه کړه وای زه چې وای دلته دی واخه ما وای دا زم دې تر ورځې خاطر دې کنه
وخاله مننه
مننه دې اتاق نو باسم نو خورجان زه د مسلمان د مسلمان غږ جګو مداخله په افغانان چې ډیر پښتون ذکر دي الله دې زموږ غږ ووري نورې سګم نورې غیر د تاسو نه او دغه ته خدای دې تاسو مونږ ته د ژوندې لري چې تاسو زموږ غږ جګه وای کوڅ خورجانې
مننه کور ودان
او خورجانې یا
ولله
سلامونه دې مسافرینو ته دې مسافرونو ته سلام وایم د تاسو د میډیا لدلارنه دغه مسافرینو ته پن پن سلام وایم د افغانستان کې د خپل خپلوانو موسیقي دغه پورې شالو ساتي پیسې راولېږي چې دغه تاسو خپلوان د غریبانو سره
کومه مننه کور ودان افغان صاحب باندې چې وخت کم د نور اوریدونکو کیمرا ته پته مدي مننه بل اوریدونکو کیمرا خو بیا ملمنو ته ورشو تاسو خپل نمبر ته وخلیو لکم سه ماړي کني والی
ډیره مننه سیال خوري سلامونه تا ته ملمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلې دا وخل خپل ارغنداب ولسوالینه خبرې کوم نن
ستړی مشه زابلې سه پروگرام ته بخیر راغلی تاسو په ایران کې ډیر وخت تیر کړی دی لند خپل تجربه را ته وایسته او افغان ځوانانو ته مو په دې برخه کې مشوره څه ده چې ایران ته یا نورو هیوادونو ته کډوال شي کنه لطفا لند وایي
ډیر مننه متاسفانه هر څوک به هر ته دی هغه د وی ګولی الالی مړنی په خاطر دی هغه د خپل اولاد لوږی اخستی هغه دی موږ خپل ایران ته هم تلی وسلنی کمر په افغانستان کې په یو کار مصروف یو یعنی هغه د کاریګری ژوند زندگی مرته معلومه سو دا اوس خپل دکان کې په موبایل ورکشاپ کې مصروف یو د ژوند زندگی مرته معلومه سو یعنی هلته په کاریګری کې زیات کړی دو همیشه به کاریګر زیات زوریدو او ډیر زیات خالی بیکګالدی او سیده د دکان چاري مخته وړو دلته هم هماغه یعنی تکرار وینو ولکه په افغانستان کې تکړه دنګ ځوان به پر شل روپی قدرت نه لري مخکې ووریدونکو ویل یو کس داسې کسان ستاسو د شل افغاني کار هم نور ترڅیږي زه به دا وایم چې ما داسې ځوانان لیدلې دي چې په خدای قسم هغه وای اي کاش ما ته ډوډۍ یو بل چاره کولای خو کار مې ورته کولای نو هغه شل روپی هم ولکه یا هغه کس ته ډوډۍ هم یعنی په ډوډۍ مزدوري هم ورته سید دینه کسان به خپل کار او بار به شمخته دي خو ډیر زیات به وز دی له فکر غربت سره زموږ څه تعلیم او تبانه
تاسو به کې خپل دکان یادونه وکړه یعنی کې چیرته وزوان وغړي دلته په افغانستان کې کار پیدا کړي هیڅ امکان نشته چې دوی وتوانیږي کار پیدا کړي بیا تاسو دکان څنګه دا کارونه څنګه
یو تعداد به مثلا ما خوارق شلی د ترمیم موبایل او ترمیم میز د کړی د زیات مصرف میکړی د تکلیف میکړی د زما په کار روغ دی اوس پیلن دند در حاله می په دکان کې کار جوړ ده خو ځینی ډیر زیاتره کسان وینم پر یعنی هیڅ قدرت نه لري د کار په لټه کې دی خو کار ورته نه پیدا کیږي نو ځوانان سي خپل پښیس په کوي په قاچاق دی حل تخپل ځان وژني هغه د ډیر زیات مشکلات سره یعنی دلته مخامخ دی هیڅ کارشتن لټون نشته ځکه دې هغه دا چا خبره دا وای یعنی دی غواړي چې په کور کې پاتې شي خو هیڅ ورته ژوند زندگی
د شزکور دان ژوندې او سې زبلې سره دا غاب نه دی اړیکې نیولې وا ژوندې او سې رازم تاسو ته سلمي صاحب دغه افغان ځوانان زلمی چې په دومره سختي وباندې ځانونه رسېي اروپایي هیوادونو ته یا په ټوله کې افغانستان بهر راوځي تاسو کې د جرمني راته وایا سلته بیا د افغان ځوانان په څه کارونو باندې بوختي او دوی توانیږي چې بیا له افغانستان له جرمني نه یا نورو هیوادونو افغانستان ته پیسې وګټي او کوم هدف پسې چې دوی راغلي چې په مالي لحاظ به کورنۍ ملاتړ کوي هغه پوره کولی شي کنه
زمخ کې وړم ډېر مشخص دي کډوالۍ په اړه وایم متاسفانه په افغانستان کې وضعیت داسې دی او موږ له داسې یو هیواد څخه راځو چې کډوالۍ ډېره فردي مسله ده موږ چې دلته ناست یو مثلا یو اورېدونکی زنګ وایي کلي قضاوت کوي دغو خلکو په اړه باندې چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی یا اقتصادي وضعیت خراب دی او دا مسله په ټولو باندې تطبیقیږي دا ممکن ډېره ناانصافي وي یا بې انصافي وي افغانستان کې وضعیت خراب دی اقتصادي وضعیت ډېر د خلکو خراب دی لکه اوریدونکي چې وویل چې لاس افغانۍ څوک نشي پیدا کول ډیریکټ هم داسې کورنۍ شته دي چې د دې توان نه لري چې لاس افغانۍ پیدا کړي نو په ټوله کې یعنې که زه د خپلې خبرې په راټولې کړم دا خبر چې کډوالۍ ډېره فردي مسله ده او د هر چا خپل مجبوریتونه دي دا په دې معنا نه ده چې څوک به له شوق نه راځي اروپا ته همغه مسله هم شته ده چې له شوق هم ځوانان راځي داسې کورنۍ دي چې له سیاله یو شریکۍ نه هم خپل اولادونه اروپا ته رالیږي اما دلته چې کوم افغان ځوانان راځي یا مثلا دلته راځي بغې کې مثلا د ما په نظر باندې کم تعداد یې داسې دي چې کار دې ونه کړي د ما په نظر یعنې دا ممکن ډېره بې انصافي وي که سړی ووایي چې ځوانان دلته کار نه کوي شته داسې کتګوري ځوانان شته دي چې کار نه کوي متاسفانه له کورنیو سره یې له خپلو خپلوانو سره یې حتی اړیکې پرې شوي وي او حتی د دې هغه نه وي چې حتی هغه خپل قرضونه یې چې دلته په قاچاق باندې لاره باندې راغلی وي او خپل قرضونه یې حتی نه وي خلاص کړي چې هغه قرضونه کورنۍ ور تقسیم خو په ټوله کې دا ممکن ډېره کمه فیصدي وي کوم افغان ځوانان چې دلته راځي که هغه د اقتصادي ستونزو سره مخ وي په افغانستان کې او که نه وي اکثره یې کار کوي اکثره یې زحمت وباسي اما داسې هم په کښته دي چې هغه یا جرایم کوي یا هم کار نه کوي یا هم خپل کورنۍ
افغان ځوانانو ته سره د دومره مشکلاتو چې د افغانستان د ننۍ لري او کډوالۍ دومره ډېرې ستونزې لري چې ژوند به بیرته یو ځوان له صفره پیلوي او هغه څه چې په تیر کې کړي دي هغه به ټول له خاورو سره خاورې کیږي دې ځوانانو ته څه ویل غواړي څوک یې ستاسې په فکر باندې داسې څه حل لار شته
زما په نظر باندې کډوالۍ یوازینی چاره وي او دوی وایي چې دلته په افغانستان کې کار نشم پیدا کولی زده کړې مې کړې دي یوازینی لاره زه هېڅکله مې چاته هم دا مشوره نه ده ورکړې چې په غیر قانوني لاره باندې راشئ ډېرې زیاتې قانوني لارې شته دي چې هغه خصوصا اول تحصیلي لاره ده ټول هېوادونه سکالرشپونه لري ټول هېوادو ته د راتګ لارې شته دي حتی که وغواړی راتللی شي اما غیر قانونی لاره ځکه هر څومره په خپل وطن کې په ستونزو باندې له ستونزو سره لاس او ګرېوان وایي غیر قانونی لاره زه یې چاته نه پیشنهاد کوم او هر وخت مې دغه ویلي دي چې اروپا په غیر قانونی لاره او قاچاقي لاره باندې نه ځي د اروپا ژوند که هر څومره په افغانستان کې څوک له ستونزو سره مخ وي په هېڅ صورت یعنې دا که کلي قضاوت بولئ که هر څه یې بولئ د اروپا ژوند په قاچاقي لاره راتګ باندې نه ارزي
ډیر زیاته مننه کوروان. قله جان تاسو تر ازم ساسي روستي خبري او مهرباني که تاسو په دې برخه کې ځوانانو په ځنګړي توګه پیغلو ته چې د افغانستان د نن دی او دې تزرخ کې چې له بهر میشتو سره واده وکړي څو ویل غواړي.
ډیر مننه غلی سیال زما ټول ځوانانو ته ونجونو ته ورستی خبرې همدادو چې هغه سي چې تاسو غواړئ هغه سي چې تاسو فکرونو کې هغه د اروپا ژوند څنګه جوړ شوی دی نو اصلي ژوند بیا هغه رقم باندې نه وي کله چې دوی هلته رسیږي او هغه دغه ځای ژوند ګوري هلته حالات ګوري نو دوی بیا وروسته پښیمانه کېږي بیا هېڅ ګټې نه لري. بل دا په دې باندې هلته نار دي چې لاره کې دومره ځوانان خپل ځان ستونزو سره مخ کی هغه د مرګ وخت سره دوی خپل ځان مخ کړي نو ژوند کول ډیر زیات ارزښت لري. هغه په هر ځای کې هڅه وشي له هر څه نام د خپل هیواد کې دوی خواري وکړي هڅه وکړي نو ښه ژوند لاسته راوړلی شي.